سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې دولس بجې سوینن د جمعې ورځ د 2013 میلادي کال د جنوري 15 نیټه ده. د مشالېډو په یو بل غړي کې مزاف عبدالحی کاکړ هرکلی کوم، هله د روغ جوړ او خوشاله بیاست. د امریکا له خوا څخه د پاکستان ته امنیتي مرستو ځنډول او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه په دې غړي کې درته لرو، خو په فایل کې به مایک وسپارم پامیر ساحل ته چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
امریکایي حکومت پاکستان ته د شاوخوا یو ارب ډالرو امنیتي مرستو د ځنډولو اعلان کړی دی. افغان ولسمشر په کابل کې ځانمرګي برید غندنه کړې او ټاکل شوی چې د امنیت شورا نن د ایران مظاهرو په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. بشپړ خبرونه. امریکایي حکومت وایي د وسلوالو ضد د پاکستان تر پریکند اقداماتو کولو پورې ورته د شاوخوا یو ارب ډالرو پوځي مرستې ځنډوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایاندې هیدر ناورټ تیر ماښام په واشنگټن کې خبري غونډې ته وکړه. ناورټ وویل دا مرستې واشنگټن پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو په بدل کې ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت وایاند پیټرک ایوانز بیګا وویل د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په نوم پاکستان ته ورکول کېدونکي شاوخوا 900 میلیونه ډالر یې ځنډولي دي. هلته پاکستان د امریکا د دې اقدام په اړه څه نه دی ویلي. ناورټ وویل چې د ترهګرۍ پر ضد دغه عملیات یې د وسلوالو پر ضد د عملیات د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو سره یې دا پیسې مشروطې کړې دي. Until the Pakistani government takes decisive action دا وای تر هغه چې پاکستانی حکومت د افغان طالبانو او حقانی شبکې په ګډون د هغه ډلو پر ضد پریکنده اقدامات نوي کړی چې سیمه بے ثباته کوي او امریکایي پوځیان هم پنهخه کوي، نو امریکا پاکستان ته امنیتي مرستې ځنډوي. ناورټ ویل چې دا پیسې له هغه 255 ملیون ډالرو څخه علاوه دي چې پاکستان ته ورلمخه په پاکستان ورلمخه باندې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادۍ د سرغړونکو پالیسیو په سر پاکستان، ایران او د منځنۍ اسیا درې هیوادونه د اندېښنې وړ لیست کې اچولي دي. د بهرنیو چارو وزارت بیان پرون په یو بیان کې ویل ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې شامل دي چې ورته د مشخصې اندېښنې هیوادونه ویل کېږي، ځکه چې د مذهبي ازادۍ په سرغړونه کې ککړ دي یا یې دا سرغړونې زغملې دي. په دې سو هیوادونو کې برما، چین، ایریتریا، شمالي کوریا او سعودي عرب هم شامل دي. همدا هیوادونه تیر کال هم په یاد لیست کې نومول شوی ول. بیان وايي پاکستاني د مذهبي ازادۍ د شدیدو سرغړونو لقبله د ځانګړي څار په لیست کې اچولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هر کال حکومتونه تر هغه وروسته د ځانګړي اندېښنې په لیست کې شاملوي چې هغه یا خود مذهبي ازادۍ په سرغړونه کې ککړ وي یا منظم او رواني سرغړونې زغمي. د پاکستان پوځ په ډیر اسماعیل خان او په بلوچستان کې د یو شمېر مشکوکو وسلوالو د نیولو او د دوو د وژنو دعوه کړې. د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر تېر ورځ په دوو جلا جلا بیانونو کې ویلي د تحریک طالبان پاکستان یو وسلوال ظاهر شاه او د ملګری یې د ډیر اسماعیل خان په کولاچی کې وژلی دی. پوځ وایي په پیښه کې څلور مشکوک وسلوال یې نیولي هم دي. د پوځ بل ویان وایي چې اف سي ځواک تېر ورځ د بلوچستان په ژوب، سیوی، ډیره مراد جمالی، مچ او اسماعیل کلي کې د لټون پر وخت 15 مشکوک وسلوال نیولی او وسلوال لا په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د بیګانی ځانمرګي برید غندنه کړې او ویلي دي چې وسلوالو ته به سخت ځواب ورکړي. نن د ولسمشر له دفتره په خپور بیان کې راغلي جنایتکاران باید پوه شي چې له خپلو دغو غیر اسلامي او انسان ضد اعمالو سره د هیواد په هیڅ ځای کې خوندي نشي پاتې کېدی. هلته افغان چارواکي وایي د کابل په ځانمرګي برید کې 11 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. د کابل د پولیسو ویاند بصیر مجاهد رویټرز او د جرمني خبري اژانس ته ویلي پیښه بیګا شاوخوا 8:30 بجې د مکروریانو په سیمه کې شوې. د ده په خبره پولیسو د ناقانونه نشئی موادو او شرابو د خرڅونکو د احتمالي احتجاج مخه نیوله چې برید وشو. د فرانسې خبری اژانس ته یوې امنیتي سرچینې په حواله ویلي په برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. شاهدان او پولیس وایي بریدګر د پولیسو جامې یا یونیفارم اغوستی وو او د خلکو په منځ کې چاودنه وکړه. داعش ډلې د برید ذمواري منلې. د ډسمبر پر 28 په کابل کې د اهل تشیع پر فرهنګي مرکز د اسلامي دولت ډلې په برید کې 140 کسان وژل شوي او 40 ژوبل ول. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په ایران کې د مظاهرو په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی روانه اونۍ د دې غونډې غوښتنه کړې وه او ویلي ول چې ملګري ملتونه باید آواز اوچت کړي. خو د روسیې ریا خبري اژانس تیر ماښام په ملګرو ملتونو کې د مسکو مرستیال سفیر سرګی ریابکوف له خولې ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران د کورنیو چارو په معامله کې هیڅ رول نه لري. هلته امریکا په ایران کې د مظاهره چیانو لفظي ملاتړ زیات کړی دی، خو غربي رسنۍ خبر ورکوي چې ظاهراً په هغه هیواد کې مظاهرې خاموش شوي دي. په عین وخت کې حکومت په تهران کې ګڼ پولیس ځای پر ځای کړي. تیر مازیګر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل تیره اونۍ په ایران کې د مظاهره کوونکو وژنې او ګرفتاریانې په سختۍ غندي. په بیان کې ژمنه شوې چې پر مظاهره کوونکو په تاوتریخوالي کې ککړو امنیتی چارواکو او حکومت ته به سزا ورکوي. د وزارت بیان وایي واشنگتن د ایرانی ولس د قانوني ارمانونو ملاتړ کوي او پر حکومت غږ کوي چې د نظریاتو او معلوماتو د آزادانه تبادلې اجازه ورکړي. او د ویسټ انډیز پخوانی کرکټر فلیپ سیمنز د افغانستان د ملي لوبډلې د نوي روزونکي په توګه دنده پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال ویاند شرف الدین شاکر بیگا مشال راډیو ته وویل سیمنز ښه تجربه لري او راتلونکي اونۍ به کار پیل کړي. سیمنز د آیرلینډ، زیمبابوې او ویسټ انډیز د لوبډلو روزونکی هم پاتې شوی دی او زیمبابوې د شل اوریزه نړیوال ورلډ کپ لوبو سیالیو ته هم ورسېدلی و. د خبرونو پای سره زهیر د کرنسی وی اثارو د بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.1 روپۍ سلويخ پیسې غسل کیږي او په 1.1 روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.2 روپۍ او په 1.2 روپۍ 50 پیسې، یو پاوند په 1.8 روپۍ 50 پیسې او په 1.9 روپۍ 10 پیسې، د سعودي عرب ریال 9.5 روپۍ سلويخ پیسې او 9.5 روپۍ 10 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 10 روپۍ 10 پیسې او په 10 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني په 1 روپۍ 10 پیسې او په 1 روپۍ 3 شپېته پیسې، او 324 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 312 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 21 او کم نه کم 4، بنو کې 19 او 4 او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم منفی 6 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا پامیر ساحله هوا وردل د موسم او کرنسی حال سراج سهیر درک. امریکایي حکومت وایي د پاکستان فوج ته امنیتي مرستې تر هغو ځنډولي چې د افغان طالبانو حقاني شبکې پر ضد پریکړنده اقدامات ونه کړي. آیا دا د پاکستان لپاره یو ضربه ده؟
نقصان خو دے پاکستان کا مالی طور پر نقصان دے کنور زین نہ پاکستان اقتصادی امداد یا دغی مارے بنے کوم دے 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 اثرات پوزی
د پاکستان حکومت د ريجستر افغان کډوالو د پاتې کېدو مدته تر یوې میاشتې پورې غځولې ده.
دا چې موږ کومه فیصله کړې ده، دا موږ د دواړو ملکي مفادات په نظر باندې موږ کړې ده.
د خطر غیر متوقع ده، یعنی دا شنو.
افغانستان حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي د حکومت او بلخ مصطفی والی عطا محمد نور ترمنځ لانجه کې نشکېلې د لغواړو خلبته افغانستان پیاوړی حکومت ته اړتیا لري.
فردا لانجا پایته ورسیږي. افغانستان یو قوي ځواکمن مرکزی حکومت ته ضرورت لري. ټول باید حقیقت ومني.
یش مې نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. امریکایي حکومت وایي د وسلوالو ضد د پاکستان د پریکړند اقدامات کول پوری ورته د شاوخوا یو ارب ډالرو پوځي مرستې ځنډوي. دا خبره د بارني چار وزارت ویندي هیدر ناورت تیر ماښام په واشنگتن کې خبري غونډې ته وکړه. د زیاته کړه د امریکا واشنگتن پاکستان د ترګري ضد عملیات په بدل کې ورکوي. د امریکا دفاع وزارت ویند پیټریک ایوانس بیگا وویل د ترګري ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په نوم پاکستان ته ورکول کېدونکي شاوخوا 900 میلیونه ډالر ځنډولې دي. نور حال د پامیر ساحل په رپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر ناورت د زیارت پر مخام خبری غونډې ته وویل په دې اړه کار روان دی او اوسمهال د ځنډول شویو مرستو ارقام نشي ورکولی. دوی ویل تر هغو چې پاکستانی حکومت د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد پریکنده اقدامات نوي کړي، امریکا به پاکستان ته د امنیتي مرستو ورکړه وځنډوي. دوی ویل طالبان او حقانی شبکه سیمه بې ثباته کوي او امریکایي پوځیان په نښه کوي. په 2001 زیږیز کال کې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې له پیل راهیسې امریکا پاکستان ته د نړیوال ائتلاف د ملاتړ په نوم پیسې ورکوي. دا پیسې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو په بدل کې ورکول کیږي چې واشنگتن یې د ځنډولو اعلان وکړ. د ناورډ په خبره امریکا څو میاشتې له پاکستان سره خبرې وکړې، خو بیا هم وسلوالې ډلې په هغه هیواد کې پټن ځایونه لري. دا وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 زیږیز کال په اګست کې د جنوبي آسیا په اړه تګلاره اعلان کړه. هغه سپینه کړې وه چې که یو هیواد هغو وسلوالو او ترهګرو ته پټن ځایونه ورکوي چې امریکایي پوځیان او چارواکي په نښه کوي، نو ورسره ملګرتیا دوام نشي موندلی. د ولسمشر له وینا راهیسې له څلورو زیاتې میاشتې تېرې شوې او د پاکستان له حکومت سره زموږ د لوړپوړو رابطو او خبرو باوجود طالبان او حقانی شبکه د پاکستان دننه پټن ځایونه لري او له هغه ځایه د افغانستان د بې ثباته کولو پلان جوړوي او پر امریکایي او ائتلافي سرتېرو بریدونه هم کوي. ناورټو ویل د دوی له اقدام سره به نورې امنیتي مرستې هم وځنډېږي، خو په دې اړه یې تفصیل ورنه کړ او زیاته کړه چې پاکستان ته د هغو مرستو واک د دفاع له وزارت سره دی. د جنوري پر لومړۍ امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر په یو بیان کې ویلي ول چې هیواد پاکستان ته 3.4 اربع ډالر ورکړي، خو اسلام آباد هغو وسلوالو ته پټن ځایونه ورکوي چې په افغانستان کې فعالیت کوي. ټرمپ په خپل بیان کې پر پاکستان د مرستو بندولو ګواښ کړی و. اسلام آباد وسلوالو ته د پټن ځایونو ورکولو تور په بیا بیا رد کړی. د ټرمپ تر بیان یوه ورځ وروسته سپینې ماڼۍ پر اسلام آباد غږ وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد کوټلي اقدامات وکړي، کنه په څو ورځو کې به مشخص ګامونه اعلان کړي چې ورباندې فشار راولي. امریکایي حکومت وار لمخه پر پاکستان هغه 215 میلیونه ډالر مرسته بند کړي چې د امریکایي پوځي سامان اخیستو لپاره کارېدله. ناورټ په خبري غونډه کې تایید کړه چې په نوي اقدام کې له دې 215 میلیونه ډالرو علاوه نورې امنیتي مرستې ځنډوي. د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور جیو ټلویزیون ته ویلي ول چې هیواد له واشنگتن سره د همکارۍ دوام غواړي، خو پر خپلو ملي ګټو او وقار جوړجاړی نشي کولای. غفور زیاته کړه چې پاکستان به د امریکایي حکومت اقداماتو ته ځواب وایي، خو په دې اړه یې تفصیل ورنه کړ. د پاکستاني وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار مفتا اسماعیل رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي د مرستو بندول ورته تاوان نه رسوي.
لکه څنګه چې مو د پامیر ساحل په ریپورت کې واورېدل، امریکا پاکستان ته د امنیتي مالي مرستو ورکول ځنډولی دي. آیا دا د پاکستان لپاره یو ضربه ده؟ دا پوښتنه مو د پاکستاني فوج پخوانی چارواکي بریګیډیر سعد محمد خان څخه کړې ده.
لا خو ډېر نقصان خو دی پاکستان ته، مالی طور باندې نقصان دی. که نور ځایونو نه پاکستان اقتصادي امداد یا دغه هغې باندې هم د دې اثرات پوهېږي، ځکه چې خلق امریکې ته ګوري، نور ملکونو هم امریکې ته ګوري چې هغه سره رویه ساتي نور ملکونو سره. دا بوس آی ایم ایف یا ورلډ بینک اوس په دې باندې پاکستان کو دې د ریسټرکچر ریفارمز لا یا نور پیسې ورشته کوم چې ما ورشته دې نه به څه کوي. مونږ چې کله دا اټمي دماکې کړې 1998 کې، نو هغه وخت چې موږ باندې بندیزونه لګېدل، نو هغه کې مونږ ایشیا ډیولپمنٹ بینک او اسلام ډیولپمنټ بینک واړو چې کوم دې نو هغه انکار کړو، ځکه چې امریکې
تر دې لمخه پریسلر ترمیم راغلی او بیا دغه تاسو چې یادوئ 1997 کې ورباندې لګېدلی، نو دې سره بیا پاکستان آیا په اقتصادي توګه کمزوری شوی و؟
اقتصادي طور باندې کمزوری شوی هو، او چې کله د خاص کر د پاکستان سیکورټی اسټابلیشمنت څنګه دی، چونکه هغه دا پالیسی هغه سره د هغه په کډېر لوی لاس دی، نو هغه د اقتصادي مشکلات ہوتا هغه باندې د هغه اثر نه راځي. هغه راځي په دغه باندې په سیاسي حکومت باندې راځي، ځکه چې جواب هوي ورکړي که پاکستان کې اقتصاد کمزوری کیږي یا پاکستان معیشت کمزوری کیږي، نو دباؤ خو پاکی باندې راځي. هغه پوځ او تاسو ګورئ د سیول ملٹری ریلیشنز کې چې کوم مسائل دي، د دې بنیادي وجه دغه ده. سیاسي حکومت وہی چې تاسو کوم پالیسی اختیاروي هغه زمونږ د پاره ښه نه دي، او د پاکستان اقتصادي صورتحال چې کوم دی هغه سره خرابېږي. چې کوم دی سیکورټی اسټابلیشمنت والا یا دې باندې پوهېږي نه، یا د هغې ته داسې مخکاري چې دا مفاد زمونږ دغه نور چې مفاد دي هغه زیات مهم دي. یو مخکې پابندۍ لګېدلي دي او هغې نه پاکستان بهر ته راوتی دی.
له دې امداد بندولو څخه به آیا یا د پیسو بندولو څخه پاکستان له څه امریکا سره بیرته د هغو څه غوښتنې ومني که نه پر خپله خبره به ولاړي؟
بنیادي دي د پالیسۍ هغه خو به ولاړي. هغې چې پاکستان زما خیال نه دی چې هغې بنیادی سره دا دی چې افغانستان مزاحمت چې کوم دی هغه د پاکستان په مفاد کې دی. دغه خلک ناراض کول چې کوم دي یا دغه خلک خفه کول چې کوم دي دا د پاکستان مفاد کې نه دي. هلته د هند چې کوم اثر رسوخ دی په افغانستان کې هغه د پاکستان دپاره چې کوم دی نقصان دی دی. د امریکې چې کوم دلته موجودګي ده دا د پاکستان باعث دا بله داسې دغه دي بنیادي ستنې دي چې دې باندې پاکستان پالیسي ته ولاړه ده. زما په خیال دغه یو ته بدل نه راځي. آیا مذاکراتي حل ته پاکستان مدد کولی شي؟ زما په خیال باندې کال یو نیم مخکې خو کولی شو. اوس دغه کوم د پاکستان کمزورې راغلي خو بیا هم پاکستان دپاره کوشش کول پکار دي چې څه نه څه د مذاکراتو لار چې کوم ده په افغانستان کې هغه پرانستل پکار دي. ځکه چې کوم دا موجوده صورت حال دی د دې پاکستان لپاره هم ډېر لوی نقصانات نو دغه لپاره پاکستان کوشش کولی شي کما کول پکار دي. زما خپل رائے دا ده چې دغه لپاره کوشش کول پکار دي. څه طریقې سره د افغانستان د مسلې مذاکراتي حل چې کوم دی دغه لپاره ګامونه پورته کړی شي.
نو بریډیر صاد محمد خان خو هم دې موضوع کې پاتې کېږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر ویلی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان لخوا د ترګرو ډلو د ملاتړ چلند نه هیله کړی دی. نوموړي د امریکا ژغ له خبریالي ګریتا فان سره په مرکه کې ویلي اسلام آباد ته په سپینه وایي چې په ترګرو ډلو کې دی توپیر نه کوي او د افغانستان په ثبات کې دی ورسره ګډ کار وکړي ځکه دا بی دای په ګټه ده. د امریکې یو برخه په امر سالش باندې چې پکې نوموړي له مک ماستر پوښتلی چې د ترګرو ډلو د ملاتړ په اړه د امریکایي ولسمشر د ټویټر بیان څه معنی لري؟
Well, I think the tweet speaks for itself. I mean, the president's frustrated and
زما په اند ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټویټر بیان خپل هرڅه واضحوي. معنی دا چې ولسمشر نه هیله لري او هغه د تډیر ارزښت ورکوي چې له پاکستان سره لملګرتیا به موږ څه هیله لرو. خو هغه د پاکستان چلند او د وسلوالو ډلو د ملاتړ او د خبرې مایوسه کړي چې اسلام آباد واقعا په توپیر ځنې ترهګرې یاغي ډلې په نخ کوي او نور هغه د خپل بهرنۍ تګلارې د یوې برخې په توګه کاروي. ولسمشر ټرمپ پاکستانی ولس خواخوږی دی په ځانګړي ډول لدې کبله چې پاکستانیان څنګه ترهګرو ځورولې دي او هغوی د ډیرو زیاتو پاکستانیانو عامه وژنه کړې. دا پر یو بل د بهتان لګولو کیسه نه ده. اصلا موږ غواړو چې په سپینه پاکستان ته ووایو چې ورسره زموږ تعلق دا ډول تضادات نور نشي زغملی او دا چې اوس باید موږ واقعي یو ځای افغانستان په داسې طریقه باثباته کړو چې پاکستان ته به یې هم ډیره ګټه ورسي. وخت په وخت پاکستان په وسلوالو ډلو کې په توپیر کولو د طالبانو او حقانی وکې مشرانو ته په پټنځایونو ورکولو او د خپل ولس د ګټو ضد اقدام کړی.
زه څو کاله پخوا د بهرنیو چارو له پخوانی وزیر هیلری کلینټن سره پاکستان ته تللم. هغه هلته پاکستان ته د $10 ارب د مرستې ورکولو خبر ورکاو. زما یاد دي چې پاکستانیان په دې ډېر خپه شول چې موږ ورڅخه پوښتنه وکړه چې پیسې به څنګه لګوي. زما لپاره دا هیڅ د غوسې خبره نه وه چې پوه شم چې زموږ پیسې به پسه لګي. خو له بلې خوا که وګورئ نو موږ دې هیوادونو ته پیسې ورنکړو نو یو بل هغه به ورکړي.
Well, I don't think who's going to step in now, I think, and
زه فکر نه کوم چې بل څوک به پیسې ورکړي او یا به دا وغواړي چې پاکستان د حقانی شبکې یا د طالبانو په څیر د ډلو ملاتړ ته دوام ورکړي. معنا دا چې دا پر اختیار د چین په ګټه هم نه ده. چین له خپلې جنوبي پولې سره په سیمه کې د ترهګرۍ یو مشکل لري. د ترهګرۍ یو داسې ستونزه چې له پاکستان سره تړاو لري. نو دا په سیمه کې د هیچا په ګټه نه ده چې وغواړي پاکستان د خپل همدې چلند لکه د ځونو ترهګرو ډلو پر ضد اقدام او نور هغو تمرست ورکولو او ملاتړ ته دوام ورکړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د تګلارې یوې برخې په توګه کار کوي. نو موږ باور یو چې پاکستان نه غواړي چې یو ناکام دولت یا ریاست شي. پاکستان ډیر قوت او امکانات لري. هغه هیواد بشري قوت لري، اقتصادي قوت لري. نو موږ دا غواړو چې پاکستان پر اختیا خپل ګټو سره سم اقدام وکړي، په ترهګرو ډلو کې توپیر ونه کړي، وسلوالو ډلو ته پټنځایونه او مرستې ورنه کړي او په نورو طریقو هم د هغو ډلو د مشرتابه ملاتړ ونه کړي.
Support bases and other forms of support for leadership.
پاکستان اټمی وسلې لري. هغوی په تیرو وختونو کې له شمالي کوریا سره د اټمی وسلو په معامله کې ملګرتیا کړې. زه نه غواړم چې دلته د چل ول یا زور لفظ وکاروم، ځکه چې دا به ډېر قوي ټکی وي. خو آیا پاکستان کولی شي چې خپل اټمی وسلې د یوې وسیلې په توګه وکاروي؟
زما په اند داسې کار به د هیڅ پاکستانی مشر لپاره عاقلانه نه وي. زه دا تصور هم نشم کولی چې یو پاکستانی مشر به اټومي وسلې د باج اخیستو یا د چل ول لپاره وکاروي. دا به هغه ورځ وي چې پاکستان
خو شمالي کوریا خو هم دغه کار کوي.
نو آیا پاکستان غواړي چې شمالي کوریا شي؟ ما ته خدا زړه راښکونکي نمونه یا مثال نه ښکاري. زه فکر کوم چې پاکستان د خپل امنیت ټینګولو او پرمختیا پر لارې تللی شي، او یا به دا کوي چې د شمالي کوریا پر لار روان شي. نو زما په اند دا د پاکستاني مشرانو لپاره اسانه انتخاب نه دی.
دا او د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مک ماسټر مرکه چې په امیر ساحل ژباړلې وه او تفصیل یې تاسو واورېدی. او اوس هم یو بلې موضوع ته ځو. د پاکستان حکومت ریجستر افغان کډوالو د پاتې کېدو موده تر یوې میاشت پورې غځولې ده. د سرحدي او قبایلي چارو ریاستي وزیر غالب خان وزیر تېره ورځ مشال لیډو ټول دا پریکړه د چهارشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې وسوه. د ول د کډوالو د برخلیک په اړه به وروسته له افغان چارواکو د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې سره خبرې وکړي. په پېښور کې د افغان کونسلګری د کډوالو چار مشر وایي په یوه میاشت کې لکونو کډوال نشي ستنولای، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په زور کډوال نشړي خو ورته په کار دی چې ستانه شي. رفعت انجم تفصیل راکوي.
د پاکستان وفاقي کابینې په افغان کډوالو اسارتیا موده تر نورو دیش ورځو پورې د غزولو منظوري ورکړې ده. د سفرانو وزیر مملکت غالب خان وزیر مشال لړیو ته ویل په دې مشوره کوي چې آیا دا موده زیاته کړي او کنه.
نه پس به بیا موږ په دې باندې مشوره کوو کنه. په موږ د حالاتو مطابق لکه موږ ته د خپل ملک ته سلامتۍ د بقا سوال هم دی، خو نن د حالاتو په وجه باندې د موږ ته مجبورۍ دي کنه. نو موږ دا وایو چې کله خپل ملک ته لاړ شي هغه خپل ملک د یاباد کې دا خو ډېره د دې لپاره د خیر خبره ده کنه. نو دا چې موږ کوم فیصله کړې ده دا موږ د دواړو ملکي مفادات په نظر باندې موږ کړې ده.
بلخو د پاکستان خارجه دفتر ویلي دي چې افغان کډوال زموږ میلمانه دي، هغوی به کله هم په زور نه استول کیږي. خو د کډوالو نه هم دا تمه لرل کیږي چې هغوی به خپل وطن ته واپس ځي. پاکستان اوس تر ډېرې مودې پورې په خپله خاوره کډوال نشي ساتلی. خو په پېښور کې د افغان کونسلګری د کډوالو چارو مشر عبدالحمید جلیلی مشال لړیو ته ویل فیصله د هغوی د توقعاتو نه مختلفه ده، ځکه چې په دومره زیات شمېر کې کډوال په یو میاشت کې استول ګران کار.
پاکستان حکومت تر اوسه پورې زموږ مهاجرینو ته ځای ورکړی، دېرش کاله دېرش کاله موږ د هغې نه شکریا ادا کوو. کومه فیصله چې د ګورنمنټ آف پاکستان کابینټ کړې ده تر اوسه پورې موږ ته رارسېدلې ده چې زموږ د خطره غیر متوقع ده. یعنی داسې نه وه، ځکه چې کوم چې په ترکیه کې په استنبول کې دوه هفتې یا درې هفتې وړاندې کومې خبرې شوې وې او کوم نیتونه سره څرګند شوي وو هغه ښکاره وه. پاکستان حکومت په دې کې دا خبره وکړه چې موږ 2013 د دسمبر 13 تاریخ پورې اصول فیصله کوو، لیکن کابینه په دې اړوند باندې فیصله کوي. په دې هکله به انشاءالله زمونږ مشران چې دي زمونږ مهاجرینو وزارت چې کوم دی همدارنګه زمونږ سفارت چې په اسلام آباد کې دی او نور چارواکي دي هغه دې سره خپل موضوعات شریکي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان سی آر تر مخه کال 2019 کې 15,000 رجسټر شوي کډوال په خپل خوخه د پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي دي، او د 2,00,000 نه زیات اوس هم په پاکستان کې ژوند کوي. د پېښور افغان کونسلګری تر مخه بلخوا کډوالو د رجسټر کولو مرحله هم روانه ده، چې پکې تر دې دمه 15,00,000 پورې افغان کډوال رجسټر شوي دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم دو بجو،
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو. او سمزو خیبر پښتونخوا ده. د خیبر پښتونخوا د بجلی او توانای صوبایي وزیر عاطف خان ویلي دي چې د بجلی او توانای صوبایي محکمې په صوبه کې د 50 میگاواټه بجلی پیدا کولو دوه پروژې سرته رسولې دي، خو د ده په وینا وفاقي حکومت د هغو تر دې دمه د بجلی نه ده اخیستې او په کامیګریډ کې دغه بجلی نه ده شامله کړې سوې. عاطف خان دا خبره پرون مشال لیډو سره په مرکه کې کړې ده. د زیاته کړه دا ستونزه به دوی د شریکولو ګټو د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې راپورته کوي. د بجلی او توانایي د صوبایي وزیر عاطف خان سره د مشال لیډو خبریال غلام قوس مرکې ته ستاسو پام راړو.
هغه 57 میگاواټ دغه شوي دي پروجیکټس کمپلیټ شوي دي، او هغه حکومت فیڈرل حکومت زمونږ بجلی نه اخلي.
جی
یو طرف تا لوڈ شیڈنگ دی وی چې بجلی نشتا او بل خوا زمونږ پروجیکټ کمپلیټ دی او هغه بجلی زمونږ نه اخلي. نو په دې وجه چیف منسٹر صاحب او موږ ټول د خپل وفاقي وزیر سره ملاو شوم. چیف منسٹر وته هم ختم ولیکل دغه ته سی سی آی ته هم ولیکل چې دا کمپلیټ شوی پروجیکټ دی نو د دې نه تاسو ولې بجلی نه اخلي؟ د نورو خلکو نه، د پرایویټ سیکټر نه اخلي، د بهر د خلکو نه اخلي، او زمونږ خپل د حکومت پروجیکټس دي کمپلیټ شوی دي او دا غي نه بجلی نه اخلي.
نو عتیب خان دغه واړه ډیمونه چې جوړ شوی دي نو د دې څه صورتحال دی؟ دغه وساسې دغه بجلی په زول ځای کیږي که څنګه؟ لا دغه نه دی پیل کړی شوی که څنګه؟
او که نه اپریشنل لري کنه چې دې ته بجلی اخلي نه، لکه بجلی کوچې جوړیږي نو خو ستور کیږي نه، خو ورسره ورسره جوړیږي، ورسره سره به ترانسمیټ کیږي کنه، نو هغه کنیکټیویټی نه ورکوي، کنیکټیویټی نه ورکوي.
بل عتیب خان دغه د نور نه چې د شیشو د لارې کومه بجلی پیدا کیږي نو دغه په سکولونو کې او په جمعاتونو کې یا په وړو هسپتالونو کې یا په کورونو کې هم تاسو اوس پیل کوئ، نو د دغه څه تفصیل دی؟
سولرایزیشن ټوټل چې کوم اوورال دغه روان دي، پروجیکټس روان دي، نو 5600 سکولز کې وشو او 8000 سکولونو نو ټینډر وشو او 187 بی ایچ یوز دي او 5800 کورونه دي. د دې ټولو اوس پورې ټینډر شوي دي او سلور زارا په فرسٹ فیز کې جمعاتونه دي. دا ټوټل د سولرایزیشن دی وخت کې پوزیشن دی.
بل عتیب خان، تاسو ځینی اوږدمهاله پروجیکټ هم پیل کړی دی یا پیکار روان دی چې هغه به د سلور زارا میگاواټ نه زیات بجلی پیدا کوي، نو دا غي څه تفصیل دی؟
300 میگاواټ د بالاکوټ پروجیکټ دی. دین علاوه 668 میگاواټ په پرایویټ سیکټر کې دي چې دا د اګریمنټ هم وشوي. دین علاوه د دغه سره د ایف دبلیو سره 505 میگاواټ دي، هغه سره دوم کوم اګریمنټ شوی دي. او دوه پروجیکټ دی د چاینیز سره شوی دي چې هغه ټوټل د 1200 میگاواټ دي، هغه په چترال کې دي.
نو عتیب خان، دا آیا هغه د این پی په دور کې یو خبره شوی و چې کم د بجلی د خالص منافع پیسې دي نو هغه به د بجلی په پیداوار باندې لګولې کیږي کنه؟ دا تاسو نوی لوزنامې د چا سره کړی دي که قرضه ده که د کم زینه په دې باندې د پیسې لګول کیږي؟
د کې قرضم شته دي کې د ایشین ډیولپمنټ بانک تم قرضه شته دي کې زموږ خپل د صوبایي حکومت فندم شته دي کې چې کم د نت هایډل پروفیټ دي کې هغه پیسې هم شامل دي، مطلب مختلف
هډز ناراضي. داود خیبر پښتونخوا د بجلی او توانای وزیر عتیب خان د مشال ریډیو له همکار سره خبري کوله. د خیبر له راجګل به کور خلک وای او کال په کډوالی کې تیر کړ، خو سي حکومت د وسوال پر ضد عملیات پای ته رسولي نو دوی دې ستانه کړل سي. دوی تیر ورځ مشال ریډیو ټول په کډوالی کې ورسره حکومتي د روحي مرستنه د کړې او سم دفترونو ته ورزي خو په کډوالی سیمه کې له تبعي ناورینونو سره د مبارزې اداروي کړي چې ورته حکومت امر وکړي دوی به د راجګل کډوال ستانه کړي. فرحات چنواری تفصیل راکوي.
د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې پوس په دې وروستو کې د خیبر جنسي په لرې پرته سیمه راجګال کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات سرته رسولي. د دغه عملیات وروستو د راجګال درې نه بې کوره شوي خلک وایي چې د تیرو اوو کلونو راهیسې په جمرود کې خپل خپلوانو کره دېره شوي. د تیرا راجګال یو کډوال دولت خان کوکی خیل مشال ریډیو ته وایي
چې کوم ضرورت وو عام تا بوشو پاتی وو جګال کې وسرا چکم دای چکم جنگلات او جنگلاتم چکم دای ته به وسرا مخ دي کورونه خو بالکل یوم نه پته دا خو مکمل چکم دای ویرون دي. اصلي خبره ده مونږ دا چې دا کوم قانون په مونږ باندې له هو شوې ده. دغه لاس هم مونږ چکم دای در په در مونږ دا غوړو چې بچې لو شکم حاکم دای متاثرین او پټه او څه چاته ملوي چې هغه مونږ رجګال ته ملوي شي.
د رجګال اقبال پردي هم خپل مشکلات صدا سے بیان کړل
چې تیرو نظر اغلیم په 2012 کې نو موته حکومت ترپه یو شیم نه ملو پلالا کندو باندې مې اغن کړه ریډیشن هم کړه او درې سال ورزل اغلم ستل يم پوښ په کوز جلو جلو کیمپ لا په جمی کې موږ ته ډیر تکلیف دی چې موږ نشته پوښ په دغه وا جوړه کپړو کې رغلو یو پوښ په
ظالم خان کو کې خیل د خپل سنی حالت په حق لا وای
یا بودم بری هی او ورونه شوه نو موږ لا بکور دې چې موږ حکومت موږ سره مرسته وکي خو چتروشي چتنه تاسو نه په بونه روشي نو والا کا وته ملو شوی واپس جوله جو خود خپل ملک ابوت کو بس ووم د غریبونو مرسته دا ونسی چې دلته حکومت سره ظلم روان کی غریبونو سره ودام شرون نم ظلم سره کیږي
د کبیل سیمو د قدرتیا فتونو سره د مبارزه ادارې اف ډی می چارواکی وای چې تر اوسه ورته د خیبر انتظامی چارواکو لخوا د راجګال د کډوالو د ستنېدو پاړه سند دی ویل شوی چې هغه د غسیمه پاکه وګرځوي نو موږ به کډوال ورستانه کړو او دوی ته به هم هغه ټول سہولتونه ورکړو لکه څنګه مو چې نورو کډوالو ته ورکړي دي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تاسو مشال ریډیو په دومره مې کې د پاکستان سیمې نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو یو شمېر نور رپورټونه هم درته لرو خو اوس دولسمې بجې سوي دي پامیر صاحب د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
امریکایي حکومت وایي د وسلوالو ضد د پاکستان تر پریکنده اقداماتو پورې ورته د شاوخوا یو ارب ډالرو پوځي مرستې ځنډوي دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایندې هایدر ناورټ تیر ماښام په واشنگټن کې خبري غونډه ته وکړه پاکستان د امریکا د دې اقدام په اړه لا څه نه دی ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادۍ د سرغړونکو پالیسیو په سر پاکستان ایران او د منځنۍ اسیا درې هیوادونه د اندېښنې په لیست کې اچولي دي د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل ایران تاجکستان ترکمنستان او ازبکستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې شامل دي چې ورته د مشخصې اندېښنې وړ هیوادونه ویل کیږي د پاکستان فوج پر ډیر اسماعیل خان او په بلوچستان کې د یو شمیر مشکوکو وسلوالو د نیولو او د دوو هغو د وژنو دعوا کړې ده دا خبره د فوج د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر تیر ورځ په دوو جلا جلا بیانونو کې کړې ده وسلوالو د دې دعوی په اړه لاسن دی ویلي افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د بیګانی ځانمرګي برید غندنه کړې او ویلي دي چې وسلوالو ته سخت ځواب ورکړي نن د ولسمشر له دفتره په خبر بیان کې راغلي جنایتکاران باید پوه شي چې له خپل دغو غیر اسلامي او انسان ضد اعمالو سره د هیواد په هیڅ ځای کې خوندي نشي پاتې کېدای هلته افغان چارواکي وایي د کابل په ځانمرګي برید کې ولس کسان وژل شوي 15 ژوبل دي د کابل د پولیسو ویان بصیر مجاهد اجانسونو ته ویلي پیښه بیګا شاوخوا 8:30 بجې د مکرریانو په سیمه کې شوې ده چې ذمواري یې داعش ډلې منلې ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په ایران کې د مظاهرو په اړه بیړنۍ غونډه وکړي هلته امریکا په ایران کې د مظاهره چانو لفظي ملاتړ زیات کړی دی خو غربي رسنۍ خبر ورکوي چې ظاهرا په هغه هیواد کې مظاهرې خاموشي شوې دي د امریکا په شمال ختیځ کې د واورو په قوي طوفان کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او د زرګونه کورونو برخنا قطع شوي د طوفان له کبله هوایي او ځمکني ترانسپورت هم اغیزمن شوی دی او د نیویارک ښار دوه هوایي ډګرونو تیر ورځ د زیاتې واورې ورېدو له کبله پروازونه ځنډولې دي او د ویسټ انډیز پخوانی کرکټر فلیپ سیمنز د افغانستان د ملي لوبډلې د نوي روزونکو په توګه دنده پیلوي د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال ویاند بیگا مشال راډیو ته ویل چې سیمنز ښه تجربه لري او راتلونکو نه به کار پیل کړي
د خبرونو لنډیزونه په امیر صالح اوریدل دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو ادارو کې څه لیکلي رابی اکرم خان لوستي او لنډیزي تاسو ته وړاندې کوي
جنگ ورسپاره خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان معیشت کې کرکیله د ملا د تیر حیثیت لري خو المیه دا ده چې زموږ په ملک کې دې اړخ ته توجه نه ورکړی کیږي ادارې کې راغلي چې زمینداران دا شکایت کوي چې په سرکاري کچ مقرر کړی شوی نرخ ورته نه ملاویږي ادارې وایي چې دا د ګنی د فصل موسم دی او د ملک هرې صوبې زمینداران په احتجاج دي او بیا د سند صوبې صورتحال په دې د اندېښنې وړ دی ولې چې ټاکل شوی نرخ نه ورکول له وجې زمینداران درنه ورکړي ادارې مخکې لیکي چې د میلیونو د مالکانو وینا ده چې ورسره په ګودامونو کې د تیر کال چینی موجوده ده او د وفاقي او صوبایي حکومت لخوا ورته رعایت نه ورکول لوجي دوی بهر ملکونو ته چینی نشي لیږلې ادارې په وینا چې موجوده حالاتو کې دا حقیقت مخې ته راغلی چې د میلیونو مالکان نه یوازې رعایت اخستو سره ګټه کول غواړي بلکې زمیندارانو نه په کم نرخ فصل هم اخستل غواړي ادارې اخیره کې لیکي چې دا په زمیندارانو ظلم دی ولې چې د هغوی ژوند په دې فصل روان دی صوبایي او وفاقي حکومتونه دي ته د معاملې جاج واخلي او معامله دې هواره کړي زمیندارانو ته دې پوره معاوضه ورکړی شي او یو داسې کړنلاره دې جوړه کړی شي چې په راتلونکي کې دا صورت حال نوی په همدې موضوع اکسپرس رسپانس خپل درې کې لیکي دا څومره د افسوس وړ خبره ده چې د بی تعلیم خواریکه خو زمیندارانو استثار پر ریاستي کچ کیږي ادارې زیاتوي چې پاکستان یو زرعي ملک دی چې پکې زمیندارانو ته سیاسي سہولتونه ورکول پکارو او دا حقیقت به چاته نوی معلوم چې پاکستان کې د کرکیلې پالیسي د ذاتی مفاداتو ښکار شي دغه کاږي چې د غنی د سمیدارانو د ټولو غټه مسله دا چې هغه خپل په مارکیټ کې فصل نشي خرڅولې. دغه وی په کار ده چې حکومت د سمیدارانو د دې مسلې هواري وکړي. مشرق پرسپان خپل دغه کې لیکي چې د چارټرډ اکاونټنسي په امتحان کې د 400 سکونکې د یو سل اویا ملکونو په سکونکو کې په وړومبي نمبر راغلي چې د خیبر پختونخوا د سکونکو قابلیت او د صلاحیت ثبوت دی. دغه وی چې یو خو دا د خوشحالۍ خبره ده، نو بل خو د افسوس خبره هم ده چې زموږ د دعوو باوجود د قابل خلکو قدر نشته. اداره زیاتوي چې زموږ د ملک ډیر داسې قابل ځوانانو ته د خپل روښانه راتلونکي لار نه ښکاري او یو روایت جوړ شوی چې دغه ځوانان د ملک نه بهر روزګار کولو ته ترجیح ورکوي. ادارې په وینا چې دې ځوانانو ته داسې موقع نه ورکړی کېږي چې هغوی د خپلو صلاحیتونو څخه کار واخلي، نو هغوی د مایوسۍ له وجې بهر ملکونو ته ځي او ځینې ځوانان دې لپاره د قانون خلاف ورزي هم کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې د پاکستان په اړه د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ پر بیان او پاکستاني د اغیز په اړه لیکنه کړې ده. هلته امریکای ولسمشر او بخشي هلته امریکای وال سټریټ ژورنال له پاکستان سره د امریکا د اړیکو د خرابېدو پر ګټو او تاوانونو بحث کړی او وایي اسلام آباد باید د سختریزو ډلو پر ضد سم اقدامات وکړي. احمد شازمی د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
فارن پالیسی مجلې د مقالې پیل د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2013 کال لومړی ټویټ څخه کړی چې لیکلی و، امریکا په تیرو 15 کلونو کې په احمقانه توګه پاکستان ته 3.8 ارب ډالر ورکړي، خو هغوی په ځواب کې هیڅ نه دي کړي، بلکې دروغ یې ویلي او دوکه یې کړې ده. د مقالې په خبره پاکستان په ځواب کې د تیر په څیر دریځ خپل کړ او د ټرمپ له تورونو یې انکار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا سفیر هم وروغشتي او هغه ته احتجاج ثبت کړ. مجله لیکي قسم د ټرمپ ټویټ په امریکا او هند کې وستایل سو، خو د ټرمپ په اداره کې ځینو مسؤلو چارواکو ستراتیژي جوړاوه چې د دې بیان شدت څنګه کم کړي. په هغه ورځ ناوخته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا یو ویان سپیناوی وکړ چې امریکا پلان نه لري چې دا وخت د 2014 مالي کال پوځي مرستو په لړ کې 255 میلیونه ډالر خرڅ کړي یا یې پاکستان ته ورکړي. مجله پر مخ لیکي د پاکستان په اړه د ټرمپ په تګلاره کې ډیر څه نوي نسته چې دا هغه دوه لاملونه دي. لومړی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ایسارتیا او دویم دا فکر چې د امریکایي مرستو پرته پاکستان څومره ډارونکي کېدای شي. بلخوا واسټری جورنال لیکي پاکستان باید د امریکا اوسني اقدامات جدي واخلي. امریکا د پاکستان پر بندرونو او سړکونو تکیه کوي چې خپل درانه توکي افغانستان ته داخلي یا راوباسي. د ورسپانې په خبره له روس او ایران سره د امریکا د زیاتېدونکو ترنګلتیا له کبله د منځنۍ آسیا لارې هم غیر عملي ښکاري. بلخوا چین د پاکستان غیر مشروط ملاتړ کوي او په دغه هیواد کې د 55 ارب ډالر پانګونې ژمنه کړې ده. که چیر پاکستان پر بیجنګ تکیه کولو ته زیات مجبور کړل سي، نو کېدای سي د چین ځواکونو ته تر ګوادر او نورو ستراتیژیکو اساسو رسایي ورکړي. خو د مقالې په خبره د تصویر بل اړخ بیا دی چې که چیرې امریکا له پاکستان سره اړیکې سختې نه کړي، نو دغه هیواد به د مذهبي سختدریزو ملاتړ جاري وساتي. ورسپانه په پای کې لیکي په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر جان بولټن په تیر کال اګست میاشت کې په همدې ورسپانه کې لیکلي و، لکه څنګه چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو په ضد جګړه کوي چې تر څو د حکومت کنټرول په لاس کې وانخلي، همدا ډول پکار ده چې اسلام آباد د سختدریزو له منګولو وساتي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوسو ایران ته ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په داسې حال کې بیړنۍ غونډه وکړي چې په ایران کې حکومت ضد مظاهرې دویمې اونۍ ته داخلي شوي دي. دغه هیواد په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې روانې دي، خو د تیرو ورځو په شان یې رپورټونه نه ورکول کېږي ځکه چې ایران پر ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي شبکو بندیزونه لګولي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر له تهران غوښتي چې د ولس د بیان د ازادۍ حق ته دي درناوی وکړي. اسمت سروان معلومات راکړي.
په ایران کې د حکومت پر ضد اعتراضونه په داسې حال کې دوهمې اونۍ ته وغځېدل چې د ایران او امریکا ترمنځ لفظي ناندرۍ دوام لري. د ایران حکومت د مظاهرو په اړه د معلوماتو د نه خپرېدو په خاطر د ټولنیزو رسنیو ویبپاڼې بندې کړي او له همدې کبله پرون پنجشنبه او تېره شپه د ورتیرو شپږو ورځو په پرتله د اعتراضونو په اړه لږ راپورونه خپاره شول. څرګندنه ده چې آیا ولسي پاڅون پراخ شوی او که ورو شوی دی. دا اعتراضونه چې د راپورونو پر اساس لږته لږه دوه ویشت تنه پکې وژل شوي او تر زرو ډیر نور نیول شوي. په نږدې یوه لسیزه کې د ایران مشرتابه ته تر ټولو سخت چیلنج ګڼل کیږي. د آزادې اروپا راډیو ته د ایران له تهران، کازیرون، مالایر، نوشهر او یو شمېر نورو ښارونو څخه د حکومت ضد مظاهرو او اعتراضونو ویډیوګانې راستول شوي، خو د هغو د نیټې او کرتو په اړه څه نشي ویلی. دا اعتراضونه چې د جنسونو د بیو د لوړوالي خلاف پیل شول، ډیر ژر د ایران د حکومت پر ضد پر پاسون واوښتل. په یو شمېر ښارونو کې مظاهره چانو د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای پر ضد شعارونه ورکړل. د سولې د نوبل د جایزې ګټونکې شیرین عبادی چې ایرانۍ ده، له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې مظاهرو ته دوام ورکړي. میرمن عبادی د پنجشنبې په ورځ په یوه مرکه کې وویل که حکومت په تیرو اته دیرش کلونو کې ستاسو غوښتنې نه دي اورېدلې، ستاسو وار دی چې اوس هر څه چې حکومت درته وایي رد یې کړئ. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونه وایي غواړي د هغو کسانو او ټولنو په اړه د تعقیب وړ معلومات ټول کړي چې د ایران د اعتراض کوونکو په ځپلو کې لاس لري، څو پر هغوی بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په یوه ټویټ کې لیکلي چې امریکا د ایران د خلکو ترڅنګ ولاړه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر له ایران څخه وغوښتل چې د نور تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره خپل امنیتي ځواکونه کنټرول کړي او د اعتراض کوونکو د بیان د ازادۍ او غونډو حق ته درناوی وکړي.
تاسو اسمت سروان رپورټ اوریدئ. د امریکا مرستیال ولسمشر هوډ ښودلی چې د ایران له حکومت ضد مظاهره کوونکو سره به ودرېږي. مایک پنس د امریکا غږ له خبریالي ګریتا فان سره په مرکه کې ویلي ولسمشر ټرمپ د ایران له زړور ولس سره ولاړ دی. د امریکا چې قاسم خان مندوخی ژباړلی په کې له مایکل پنس څخه پوښتل شوي چې د ایران د مظاهرو په اړه پوښتل شوي چې د واشنګټن دریځ څه دی، دغه جواب.
Well, it's important to remember first and foremost that Iran is
ټولو لمړی او مهمه خبره ده چې ایران په نړۍ کې د تراګری پاللو د سر هیواد دی. د غریاست نه یوازې د خلکو بشري حقوقو تر پرولاندې کوي، بلکې ګډ دي سیمه ته تراګران مستوي او پرل پسې یو لوی خطرناک نکرارون کې ځواک یا قوت ګرځیدلې دي. په خپل واد کې د بدلون غوښتلو لپاره د راپاتسي دلی ایرانی ولس د مبارزې ته هر امریکایي وګړی او د نړۍ هر یو ازادۍ پلو په درنستر ګوري. او زه باید دا هم ووایم چې په 2009 کال د زرغون انقلاب پر مهال د یو امریکایي ولسمشر لخوا چوپ پات کېدل او پنن وخت کې ډیر توپیر دی. دا ځل د ولسمشر ټرمپ لخوا په ډاګي زملاتړ سره احتجاجونه په سیوا کې دودي او زما په فکر په نړۍ کې د ازادۍ تر ټولو د لوی مبارز په توګه دا د امریکا له رول سره سم کار دی.
دغه رنګ حالات په 1956 کال کې په هنګری کې هم ول، کله چې خلک راپاڅېدل او تش زباني ملاتړ ورسره سوی وو. بیا په 1991 کال د کوردانو په وار هم ولسمشر جورج بوش هم دغه شان وکړل، او څنګه چې تاسو ویل کانګرس ګام واخیستو نو هلته ولسمشر اوباما غبرګون وشوت، خو د زباني ملاتړ هغه نتیجه نه راځي چې په کار وو. ایا دا یو موقع ده چې امریکا عملی ګام پورته کړي، ځکه چې ایرانی ولس لار کوڅو ته راوتلی دی؟
که چیرې د ایران ولس د خپلې ازادۍ لپاره خپل پاڅون جاری ساتل غواړي او هغه راډیکاله نظریه ردوي چې څو لسیزې وړاندې دغه هیواد نیولی او له ایران نورو هیوادونو ته تراګري خوروي، نو امریکا او په نړۍ کې ډېر هیوادونه به یې مرسته وکړي. تیرې ادارې نه یوازې هغه وخت کله چې د ایران زړور ولس جمهوریت غوښتو خاموشي خپله کړې وه، بلکې د ایران ورانوونکی اټومي تړون یې هم ومانه چې ولسمشر ټرمپ یې له تصدیقولو انکار کوي. زما هیله دا ده چې د ایران په کوڅو کې راوتلی ایرانی ولس پوهیږي چې د ولسمشر ټرمپ په شتون کې دوی یوازې نه دي، امریکایي ولس له دوی سره ولاړ دی. زه خپل د بهرنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر نیکی هیلی، موږ ټول به له ایرانی ولس سره ولاړ یو. دا به تر نه کال پخوا ډیره بدله دوره وي. زه دا پیغام ورکول غواړم چې د امریکا خلک له جمهوریت پلوه ولس سره ولاړ دي. موږ غواړو چې هغوی یو آزاد او جمهوري سباون ترلاسه کړي. موږ غواړو هغوی له هغه رژیم خپل ځان آزاد کړي چې ګډې نړۍ ته یې خطر جوړ کړی دی.
د ایران ولس به څه تمې ولري چې آیا ولسمشر اټومي تړون تصدیق کړي او که نه؟ په ایران کې خلکو ګڼله چې له دغه تړونه به یې د هېواد اقتصاد ښه شي، خو داسې ونه سوه ځکه خو دا احتجاجونه پیل شوي دي. څه به کېږي که له ایران سره سوی تړون ماتیږي؟ تاسو څه وینئ چې په ایران کې له خلکو سره څه روان دي؟
ولسمشر دا په ډاګه کړی چې دی له ایران سره شوی اټومي تړون بیا نه تصدیقوي. ګریټا ستا نقطې ته راګرځم. ځینې نورې پرېکړې دي چې کول به وي. ولسمشر پر دې غور روان کړی دی چې اقتصادي بندیزونه واخلو که یې جاري وساتو. په دې اړه به د روانې میاشتې په نیمایي کې پرېکړه وسي.
تاسو څه فکر کوئ بندیزونه به څه نتیجې راوړي؟ زه د بندیزونو خلاف نه یم. زه غواړم بندیزونه دې په میانمار هم ولګېږي، خو آیا د ایران پر ضد له بندیزونو سره به په لارو کې په احتجاج راوتلي ولس ته کوم زیان رسي او کنه؟
موږ ګڼو د بندیزونو پالیسي نه یوازې په ایران کې کار کوي، بلکې په شمالي کوریا باندې هم ډېر اغېز کړی. موږ له خپلو اتحادیانو سره په ګډه کار کوو چې له نویو شرطونو سره نوی تړون وکړو.
قاسم خانو چې د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس سره د وایس آف امریکا د سوي ریپورت په اړه تفصیل د سوي مرکې ژباړه درته کوله.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سم یو بل رپورټ تر ازو راټس خبري اژانسۍ کې د هند په آسام ایالت کې چارواکو خلکو ته د پیژند پاڼو یا شناخت کارډونو د تصدیق کولو امر کړی دی. چارواکي دا ثابتول غواړي چې آیا هلته اوسېدونکي له 1971 کال مخکې هم هلته اوسېدل او که نه. راټرز اژانس زیاتوي چې که د آسام کورنۍ د خپلو اسنادو تصدیق ونه کړای سي نو بیا به هندي وګړي نه ګڼل کېږي. ګلایاس معلومات راکوي.
رائټرز خبر ایجنسی لیکي د هند آسام ریاست مسلمانه میرمنه مرزینا بیبی نوم د هندي وګړو په نیوی فیرس کې شامل نه دي، نو ځکه هغه د یو هیواد وګړي هم پاتې نشوه. خو نوموړي سره د ووټ اچولو کار شته او په 2018 کال کې په ریاستي انتخاباتو کې رای هم اچولې وه. مرزینا خبر ایجنسی ویلي دي چې حکومت دا ګمان کوي چې هغه بنگلاديشي ده، خو هغه دلته زیږیدلې ده. خبر ایجنسی لیکي د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ګوند بھارتیہ جنتا پارٹی د 2018 کال اپریل میاشت کې د آسام ریاستي انتخابات ګټلې وه او کمپاین پر مهال یې د مسلمانانو کډوالو پر ضد د کاروای ژمنه کړې وه. آسام ریاست ته له ګاونډي هېواده بنگلاديش نه زیات کډوال ورځي، خو د بشري حقونو فعالان وایي په دې کمپاین کې مسلمانان په هدف کېږي چې هندي وګړي دي. خبر ایجنسی لیکي د واکمن بھارتیہ جنتا ګوند مرکزي بیان په دې اړه له تبصري ډډه کړې. د آسام ریاست ټوله آبادی 2.5 میلیون ده چې ډېری یې مسلمانان دي. خبر ایجنسی لیکي د وګړو شناخت رجسټر کول قومي ادارې په دې حواله لیکلي چې په آسام کې د شاوخوا 19 میلیونو کسانو د وګړیتوب تصدیق شوی او په راتلونکو ورځو کې به د نورو تصدیق هم کوي. د دوی په خبره په جولای میاشت کې به می فیرست خبروي. د یاد ادارې یو مقامی دفتر په خبره د مسلمانانو اکثریتي علاقو کې 1000 کسانو د تصدیق لپاره اسناد جمع کړي ول، خو یوازې د 1500 کسانو تصدیق شوه دي. خو چارواکي وایي په ریاست کې هیڅ چا سره مذهبي تعصب نه لري او د قانون مطابق ورسره چلند کوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2013 15 1300 او 15 کلو هرتز اوریدل شي.
او او سمزو افغانستان ته د حزب اسلامي مشروعي د افغان حکومت او د بلخ د مصطفی والي عطا محمد نور په لانجه کې ځان شکلول نه غواړي. ګلبدین حکومتیار تیر ورځ په کابل کې خبري غونډې ته له هغو سره موافق نه دی چې نظام نسکورول غواړي او نه هم چاته د اجازه ورکوي. د خبرداري ورکړي چې په ائتلافونو او کومونو د حکومتونو ویش هیواد ته لوی ګواښ ولاړوي. حدیث پردیس له کابله رپورټ ورکوي.
د جمهوریت ریاست او د جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ وروستي او رامنځته شوی اختلافات ته په کتو د حزب اسلامي مشر وای حکومت باید د غلانجه حل کړي خو دوی نه غواړي چې پکې خکیل شي. ګلبدین حکمتیار چې د پنځمه پورزي په کابل کې وی خبري غونډه ته خبري کولې وویل کچیر مخ کې تر دې حکومتونه په قومونو او ائتلافونو نه وای ویشل شوی اوس به دا ستونزې نه رامنځته کړي. خغلی حکمتیار او زلبیا د اشمنه تازه کړه چې هیڅ چاته به د نظام د پرځولو اجازه ورنه کړي.
دا ملي وحدت حکومت داخلی لانجه ده، مطلق مداخله نکو پر دا لانجه پایت ورسیج. اوسنی حکومت به تضیف لحیث حسی سرماتک می. افغانستان یو قوی ځواکمن مرکزی حکومت ته ضرورت لري. ټول باید د حقایق د حقیقت اومني.
خغلی حکمتیار دغه شان انتقاد وکړ چې په حکومت کې ځینې کړې له دولتي امکاناتو په استفاده سره غواړي دوی کمزوري او بدنامه کړي. نوموړي که څه هم ښکاره چاته اشاره ونه کړه خو ویل هغه مهال چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست مسؤلیت د دوی د مخالفې کړې په غاړه وو د طالبانو حزب اسلامي شاوخوا 30 غړي زنداني کړي وو. د حزب اسلامي مشر هغه اداوي هم رد کړي چې واقعي د دغه ګوند غړي له داعش ډلې سره همکاري لري. خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي په هرې ډیموکراتیکې ټولنه کې د واک ویش موجود وي خو د ځانګړو اصولو له مخې. له ډلې مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د واک تقسیم که په دې معنا باندې وي چې د افغانستان ټول قومونه په واک کې ورګډي شي تر څو د افغانستان ټول اقشار ځان د په نظام او په حکومت کې وویني، نو دا یو درسته او ملي طریقه ده او د ملت جوړونې یو اساسي برخه ده. خو که د واک ویش دې لپاره کېږي چې یو څوک غواړي چې خپل واک یا خپل ځواک د حکومت په چوکاټ کې لا پسې پیاوړی کړي، زه فکر کوم دا د افغانستان د نظام لوی ننګولو سره مخامخي.
د ښاغلي رحیم په خبره سیاسي ډلې به له حکومت سره خپل مخالفتونه لري چې ښایي ځینې مشروع او ځینې نامشروع وي، خو په خبره د نظام د تخریب هڅې چې تر هر عنوان لاندې وي مخنیوی ملي مسؤلیت دی.
د حدیث پردیس رپورټ اورید. په افغانستان کې له شاوخوا اول سکلون راسي ترګري چې چکړه روانه ده. افغان او ناتو چارواکي وايي هلته شاوخوا شل وسلوالې ډلې فعال دي. له امریکا خبرېدونکو فارن پالیسي مجله کې په دې ډلو کې ټولو سخت هغه طالبانو د افغان ځواکونو پر ضد په پوره میړانه جنګیږي. په لیکنې کې راغلي چې د افغان ځواکونو لخوا د هیواد دفاع او د طالبانو سخت تعقیب د دې سبب شوی چې طالبان به هیڅکله د افغانانو ملاتړ ترلاسه نه کړای شي او جګړه به وبایلي. بشیر ګواش د لیکنې مهمې برخې اوري.
د افغانستان حکومت په بیا بیا طالبانو سره د سولې مذاکراتو کولو هیله ښودلې ده، خو امنیتي ځواکونو یې عملیات هم نه دي ودرولې. چارواکي نږدې هر ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو خبرونه ورکوي. دې کې د ګڼو وسلوالو د وژنې او د هغوی د وسلو د زیرمو له منځه وړنې خبرې کیږي. دوی وایي سیاسي روغې جوړې دروازې خلاصې دي، خو د خپلو خلکو دفاع به هم پرې نږدي. په همدې حال کې طالبانو هم په مقابل کې خپل بریدونه نه دي ودرولي. له امریکا خبرېدونکي فارن پالیسي مجلې پر ویبسایټ خبرې شوې مقاله کې راغلي سره له دې چې په واشنگټن کې ځینې سیاستوال د طالبانو د اوږدې جګړې له وجې خوشاله نه دي او فکر کوي چې امریکا دا جنگ بایللې. خو د لیکوال په وینا داسې نه ده. هغه زیاته کړې طالبان نشي کولای چې له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو روانه جګړه وګټي. په مقاله کې د دې لپاره ځینې دلیلونه راوړل شوي دي. ویل شوی چې طالبان په خپل منځ کې په مشرۍ اختلافات لري. عقیده یې دومره سخت ده چې د ډیرو افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده او له تیرو 12 کلونو راهیسې دومره ډیر افغانان وژل شوي چې خلک د دغې وسلوالې ډلې سره مینه او همدردي نه لري. فارن پالیسی مجله لیکي چې د طالبانو ځینې مشران اوس هم امید لري چې یو ځل بیا کابل ونیسي. خود لیکوال په وینا د دوی کمزوري د افغان ځواکونو زړورتیا او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اوسېدو مودې غزیدل د دې سبب شوي چې دغه وسلواله ډله به هیڅکله بیا حکومت ونه کړي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو غوښتل په 2014 کال کې ځینې ولایتونه ونیسي، خو داسې ونه شول او د لرې پرتو ولسوالیو علاوه یې په 2018 کال کې هم د کوم ولایت مرکز ونه نیو.
طالبانو کوښښ کړی چې د افغانانو زړونو ته لار وکړي، خو د لیکوال په خبره خلکو د دوی د وخت شکنجې نه دي هېرې کړي او نه هم په اوس مهال کې د طالبانو په ځانمرګو بریدونو سترګې پټولی شي. په مقاله کې ویل شوي په 2015 کال کې یوې سروې وښودله چې 92% افغانان د خپل حکومت ملاتړ کوي. فارن پالیسی مجله وړاندې وایي چې افغان حکومت کمزوری دی او ستونزې لري، خو بیا یې هم افغانان تر طالبانو په څو واره ښه او خپل ساتونکي بولي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
په خوس کې د کروندو د خړوبول لپاره د دوو بندونو ته جوړولو کار پیل شو. تیر ورځ د خوستوالي مشالې ټول حکومت هغو سیمو ته لومړیتوب ورکوي چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې ورته زیات پام نه دی سوی. تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې اورو.
د پنجشنبه په ورځ خوستوالي پوهندوی حکم خان حبیبي د نادر شاکر په ولسوالۍ کې د اوبو د دوه سربندونو د کار د پیل په ځای کې مشال راډیو ته وویل چې دوی به د اوبو د مهارولو په پروژو کې هغو ولسوالۍ ته لومړیتوب ورکړي چې په تیرو 15 کلونو کې له پرمختګونو محرومې پاتې شوي دي.
د اوبو لګونې سیستمونو ته او د اوبو مدیریت ته جدي اړتیا لیدل کېږي. دا د ولایتي ادارې په لومړیتوبونو کې ده او په خاص توګه په دغه درې زدران میشته او د قلندر او موساخیل ولسوالۍ متوازن انکشاف د فار از مک پولم لیتوبونو کیدی.
د نادر شاکوټ د کپڑی کلی او د مرکز اړوند سربنی د اوبو د سربندونو پروژه چې د سویس د پراختیایي ادارې په مالی لګښت د خواوشا 98 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي. 1200 جریبه زمکه خړوبوي چې د اتو میاشت په موده کې به چاره بشپړي او سلګونه کسان به پکې د فنی او غیر فنی کارګرانو په توګه کار وکړي. د نادر شاکوټ ولسوال جمال ناصر وایي د خلکو اړتیاوې ډېرې دي او نورې ورته پروژې هم باید پلي شي. د نادر شاکوټ د لړی کلی اوسیدونکو حاجی خیالګل وای چې هلته ډاډمن امنیت شته، خو بیا هم په یاده سیمه کې د پام وړ د بیا رغونې کارونه نه دي شوي.
څنګه در شکړ ولسوالۍ ته په سل کې 15% کور شوای دی، د 15% کور میګد نه دی شوای، ځکه چې میخوا امنیت ډېر بقرار ده. هر شیم په اصول برابر دی، امنیت شته، به څه مشکل نشته.
د حاجی شریف په نوم د نادر شکوټ یو بل تن سپینګیری د کپړی کلی د جوړېدو سربند د ارزښت په باب وایي.
میګ په دایو سربند تر دغ دینه نیولې یغ دینه تر دغ دی پیرا به می لاس 15000 ریپی په یو پیرا په لګولې نتیله خدا سي تینه وی چې په وریس کې به دوار وغلا درې بر وغلا دوای ما درې ما وریس بر وغلا چې لارم وریس بر وغلا یې مشه نه بیا ډیر مشکل.
کتون کې وای سره دې چې خوځ د کال په اوشمر موسمونو کې شړکند او تیز بارانونه او سیلابونه لري، خود اوبو د منظم ذخیرو او په خو سربندونو د نشټون له کبله زیان خوستوال برداشت کوي.
د نجیب الله لوخیل رپورت ما اوریدی. هم له دې سره د رواني خبري غړي خبري برخه پای ته رسیږي. پر سندره باندې دغه غړي پای ته رسو. په بل غړي کې بیا له تاسو سره یو د رپورټونو او جمهوریت نیوز خبرونه سره.
جانان مینا عجیب دا بیا بن
جانان مینا عجیب داد